درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې زه عصمت څاروان در سره د خبرونه شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغان ښځو په اړه د اروپا اتحادیې خبرګون د کورونا له لا خپرېدو سره په افغانستان کې د درملو د تقاضا زیاتېده او د ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوري. لومړی مو فرشته جلالزی د نړۍ او افغانستان له وروستي حاله خبروي.
د افغانستان جمهور رئیس د وزیر محمد اکبر خان مینی په جماعت کې د پرونی چاودنې په اړه د څېړنې ځانګړې کمیټه ټاکلې ده. د بی پولي ډاکټرانو نړیوالې ادارې نن تایید کړ چې په دشتي برچی کې پر وزایشګاه د وروستۍ حملې پر مهال 15 میندې وژل شوې وې. او د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې له امریکایي چارواکو غوښتنه کړې چې له اعتراضونو د رپورټ جوړولو پر وخت پر خبریالانو د حملو مخنیوی وکړي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وزیر محمد اکبر خان مینه په جماعت کې د پرونی چاودنې په اړه د څېړنې لپاره یو ځانګړی کمیټه ټاکلې ده. پرون مازدیګر په چاودنه کې د وزیر محمد اکبر خان مینه د جماعت ملا او پیژندل سوی دیني لارښود محمد ایاز نیازی ووژل سو. په چاودنه کې یو شمېر ولسي خلک هم چې د لمانځه لپاره جماعت ته ورغلي ووژل سوي او زخمیان سوي دي. د پرونی حملې یو عیني شاهد د ازادي راډیو خبريالي تنن ویلي
من عبدالبصیر هستم، کاوش تخلص میکنم. زمانی که نماز شام میخوانم میخواد که برای از مسجد اینجا سرخم میکنه که
دی وایي چې مولا نیازی کله چې تر منځو وروسته یې غوښتل چې له جماعت ووزي او غوښتل یې خپل بوټونه راواخلي. د بوټونو په ځای کې چسپکی چاودیدونکي مواد ایښودل سوي وو او چاودنه وسوه. د جمهوری ریاست په خبر پانه کې چې نن خبر سوي ویل سوي چې د دې پیښو په اړه د څېړنې لپاره یو شپږکسیز پلاوی ټاکل سوی چې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر عبدالحکیم منیب مشري کوي. وسلوالو طالبانو ویلي چې پر دغه جماعت باندې پرونی حمله یو جنایت دی. خو د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح ویلي چې په داسې کارونو کې تر دې وړاندې تل وسلوالو طالبانو لاس درلود. د بی پولي ډاکټرانو نړیوالې ادارې ویلي چې په دشتي برچی کې پر زیژنتون د وروستۍ حملې پر مهال چې د میاشتې په 12مه نیټه وسوه 15 میندې وژل سوي وې. د دې ادارې په وینا 15 ښځې په داسې وخت کې وژل سوي وې چې په زیژن خونه کې وې او یا کوچنیان پیدا کېدل یا د کوچنیانو د پیدا کېدو انتظار کاوه. په دشتي برچی کې پر دغه روغتون په وسلواله حمله کې 24 د ښځو او کوچنیانو په ګډون ووژل سو. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو نه دی اخیستی. د هرات د عامې روغتیا ریاست چارواکو نن سهار وویل چې په وروستیو 24 ساعتونو کې په دغه ولایت کې د کرونا ویروس 216 مثبتې نوې پیښې ثبت سوي دي. د هرات د عامې روغتیا رئیس محمد رفیق شیرزي نن سهار خبریالانو ته وویل چې دوی په 24 ساعتونو کې 215 معاینې وکړې او په هغه کې 216 مثبتې وې. له دې سره په هرات کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر 3112 ته رسېدلی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې له امریکایي چارواکو غوښتنه کړې چې له اعتراضونو د رپورټ جوړولو پر وخت پر خبریالانو د حملو مخنیوی وکړي او د هغوی د مسؤلیت ډاډ ورکړي. د دې کمیټې په وینا د تیرې جمعې له شپې راهیسې په ټوله امریکا کې خبریالانو د رسنیو د ازادۍ پر اصولو د تیرې لږ تر لږه 115 پیښې لیدلې دي او رپورټ یې ورباندې ورکړی دی. له نیویارکه د خبریالانو د ملاتړ دې ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې باید دا ډاډ ورکړ سي چې خبریالان په امریکا کې د مظاهرو په وخت کې د تشدد د مخنیوي لپاره د اعلان شوي ګرځبندي څخه هم مستثنا دي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې بیګا اتمه شپه وه چې خلک په پرله پسې ډول د جورج فلوید د وژل کېدو پر ضد د اعتراض لپاره لارو او کوڅو ته راوتلي وو. د امریکا په نږدې 15 ښارونو کې بیګا لسګونه زره وګړو اعتراضي مظاهرې وکړې. له دې خلکو سره د پیوستون څرګندولو لپاره پرون په پاریس کې هم یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. په پاریس کې مظاهره چانو د 2016 میلادي کال پیښه هم یادوله چې هغه مهال هم پولیسو یو تورپوستی امریکایي وژلی و. ټاکل سوی چې د لندن په یو لوی پارک به هم نن یو اعتراضي لاریون وشي. د امریکا د متحدو ایالاتو په یو شمېر ښارونو کې مظاهرو د دې اندېښنه زیاته کړې چې د خلکو لوی ډلې او غونډې کولای سي چې د کرونا ویروس زیات خپور کړي او په دې ډول به د کرونا ویروس مثبتې پیښې بیا اوج واخلي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې له نیویارک تر لاس انجلس ګرځ بندیز اعلان شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پر والیانو فشار زیات کړی چې د ملي ګارد ځواکونه دي په زیات شمیر کې په کار واچوي او د داسې مظاهرو مخنیوی دی وکړي چې تشدد او چور تالان پکې شوی دی. په امریکا کې یو پولیس د مارچ د میاشتې په وروستیو کې یو تور پوستی امریکایي سړی جورج فلوید ووژل او له هغه راهیسې د امریکا په مختلفو ښارونو کې دادی مظاهرې کېږي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ تر دې وړاندې والیانو ته خبرداری ورکړی و چې که د ملي ګارد زیات ځواکونه په دنده ونه ګماري او د مظاهرو پر مهال د تشدد مخنیوی ونه کړي، دی به د امریکا پوځ د وضعیت د کنټرول لپاره ایالتونو ته ورواستوي. او د ایران د دولتي خبری آژانس اسنا په حواله ایرانی عالم سیروس اسکری چې د ایران د شریف پوهنتون استاد او په امریکا کې زندانی شوی و نن تهران ته ورسید. سیروس اسکری په 59 کلن دی. په 2014 میلادي کال کې د امریکا له اوهایو پوهنتونه د یوې څیړنیزې پروژې د تجارتي رازونو د غلا په تور ونیول او بیا زندانی شو، خو هغه پر ځان لګیدلي تورونه رد کړل او د تیر کال په نومبر میاشت کې تبریه شوی و. د امریکا او ایران تیر کال د ډسمبر په میاشت کې چې نیول اصل امریکایي څیړونکی ژیاو او ایرانی عالم مسعود سلیمانی سره تبادله کړی و، خو دا ور د امریکا متحدو ایالاتو او ایران دواړو دا رد کړی ده چې سیروس عسکری تبادله سوی دی.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل.
مون یو موټی شو د دشمن په مقابل د خپل عزت او کرامت د حفاظت لپاره.
دا د وزیر اکبر خان د جماعت د خطیب محمد ایاز نیازی ژغ دی چې پرون ووژل شو او سبا یې جنازه خاورو ته سپارل کیږي. اروپایي اتحادیې د افغان ښځو د اندېښنو په ځواب کې وویل په سوله کې د ښځو ونډه ورته لومړیتوب لري. د کورونا له خپرېدو سره د درملو کاروبار زیات شوی. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي اکثره خلک د کورونا په اړه روغتیایي سپارښتنې نه رعایتوي.
خلک تر اوسه پورې ټولې طبي لارښوونې په درست شکل باندې نه عملي کوي او کورونا جدي نه نیسي.
خو یو ښه خبر داری چې په کونړ کې د میوو حاصلات زیات شوي.
په کونړ ولایت کې موږ د 100 کلونو راهیسې 950 جریبه باغونه جوړ کړي دي. 1400 ټنه خو اوشا زموږ سکنې تولید دی د شفتالو.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوا اونیس پروګرامونه لرو. زموږ اخلاص آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځري سپه دولش پښنی وی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. ساعت 4 بجې او 8 دقیقې شوې. اروپای ټولنه وایي د افغانستان په سیاست او په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې د ښځو ونډه ورته لومړیتوب لري. اروپای ټولنې د یو لک د یو لیک په خبرولو سره د افغان میرمنو د تیرو 300 کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. له بلې خوا مدني فعاله صغرا سعادت د اروپای ټولنې له دې ملاتړه هرکلی کوي او دا د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګټور ګام بولي. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې واوري.
اروپای ټولنې د افغانستان په سیاست او په ځنګړی ډول د سولې په برخه کې د خزو لوانډې داسې محل ملاتړ کوي چې په دې ورستیو کې اکثره افغان میرمنې د تیرو 13 کلنو لاسته راوړنو د زیاتېدو اندېښنې لري. اروپای ټولنې یو لیک وروسته له هغه خپور کړ چې تیر کال د مدني فعالانو پارلمان غړیو رسنیو په شمول 1400 مخکښو میرمنو د فرانسې په یوه ناسته کې له اروپای ټولنې د ملاتړ غوښتنه وکړه. دا لیک د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوز برول یوه اونۍ مخکې ځواب کړ. مدني فعاله صغرا سعادت چې د دې ناستې ګډونواله وله ازادي راډیو سره په خبرو کې د اروپایي ټولنې وروستی لیک هیله بخونکې ګڼي.
اروپایي ټولنې ډاډ ورکړی او ژمنه یې کړې چې افغان میرمنې به یوازې نه پرېږدي او تېرې لاسته راوړنې به یې خوندي شي. څه فکر کوم اوسنیو شرایطو کې چې د سولې خبرې دي او په سیاسي مشارکت کې د میرمنو د حضور مسله مطرح ده. فکر کوم دا یو ګټور ګام دی چې افغان میرمنې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ولري.
له بلې خوا د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون پخوانی کمیشنر سوریا سوبرنګ وایي افغان میرمنې حق لري چې په ټولو سیاسي او لویو پریکړو کې حضور ولري. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اروپایي ټولنې پریکړه د قدر وړ یاد کړ، خو ویویل چې افغان میرمنې به د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. میرمن سوبرنګ وایي د سولې په خبرو کې د ښځو له فعال ګډون پرته به د سولې خبرې بې معنا وي. له بلې خوا د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو فعاله شاګل رضایي وایي د ښځو پر زده کړو، روغتیایي خدمتونو، د دوی په حضور مشارکت او سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونو لګول نه یوازې دا چې پر ښځو ګزار دی، بلکې د ټولنې نیمایي ظرفیتونه زیانمنوي. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا ویاندې ناجي انوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سولې په پروسه کې د ښځو فعال حضور ته ژمن دي.
د افغانستان حکومت د ښځو فعال نقش ته په دواړو اړخونو کې، یعنی سیاسي او اجتماعي برخو کې، پوره باورمند دي. د ښځو معنادار رول د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانستان دولت یو له مهمو اولویتونو څخه ده. له همدې امله د ښځو د فعالې ونډې او ګډون په خاطر پراخې هڅې روانې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په کراتو ژمنه کړې چې افغان میرمنو ته به د سولې په ګډون د رهبرۍ تر کچې ونډه ورکړل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د پوهنتون د استاد او د وزیر اکبر خان جماعت خطیب محمد ایاز نیازی جنازه سبا خبرو ته سپارل کیږي. ښاغلی نیازی پرون ماښام د وزیر اکبر خان جماعت په اودسځای کې د ایښودل شویو چاودونکو موادو په چاودنه کې له ټپي کېدو وروسته په روغتون کې ومړ. ایاز نیازی په دینی علومو کې دکتورا درلود او د کابل پوهنتون د شرعیاتو پوهنځي استاد و. د ښاغلی نیازی وژل کېدو د خلکو غبرګونونه پارولې دي. نور حال د ناجی صاحب په راپور کې واوري.
که ما به هر قیمتی که باشد در رأس منافع علیای کشور من تأمین سلو قرار دارد.
د سولیز راتلون کی هیله چې یوازې د هیلی ترکا چې پاتې شو او دا غږ د تل لپاره خاموش شو. ډاکټر ایاز د سه شنبه په ماښام د کابل په وزیر اکبر خان جماعت کې چې د همدې جماعت امامت هم په غاړه درلود، له لمونځ کولو وروسته د ځای پر ځای شوي چاودیدونکو توکو په چاودنه کې ووژل شو. په دې پیښه کې یو بل لمونځ کوونکی هم مړ شو او دوه نور ټپیان شول. د ښاغلي نیازی جنازه به سبا کابل کې خاورو ته وسپارل شي. دغه دینی عالم به د جمعې د ورځې خطبو کې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه او د جګړې مشروعیت له دینی اړخه ناروا بللو او په پرله پسې توګه به یې له طالبانو او نورو جګړیزو ډلو غوښتل چې سوله وکړي.
با تمام شما افغانان ټول توایم درس واخلی، مونږ یو موټی شو د دشمن په مقابل د خپل عزت او کرامت د حفاظت لپاره ځان قربانو.
زمانم عبدالبصیر کاوشته. کله چې ډاکټر صاحب د ماخام منزادا کړ، له هغه ځای راووت او خپلې چې خپلې اتصپلۍ په پښو کړې. هماغه د جماعت بوټونو ځای کې ما ایښودل شوی و او د ریموټ له لارې کنټرول کېدو. استاد یې په نښه او شهید کړ. موږ چې کله راورسېدو استاد په ځمکه پروت و او راری ورته ولاړو.
محمد ایاز نیازی په 1943 لمریز کال کې د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې زیږیدلی و. هغه د مصر د الازهر پوهنتون څخه د اسلامي اقتصاد په برخه کې ماسټري او د اسلامي فقه له نظرې نړیوالو اړیکو کې دکتورا تر کچې زده کړې کړې وې. ښاغلی نیازی وزیر اکبر خان جماعت کې د امامت سربیره کابل پوهنتون شریعتو پوهنځي کې د استادۍ دنده درلوده. یو شمیر دینی عالمان د علماو په نخښه کول د اندېښنې وړ بولي. عالم او د ایاز نیازی خپلوان محمد یاسین فضلی:
مردم افغانستان آگاه باشد که دشمنان اسلام
دښمنان د علما او پولیس او ډاکټرانو په جامه کې داخل او په مختلف ډول علما چې ریښتیاي ویل شهیدان کړل. لومړني سر کې دولت ملامت دی چې امنیت نشي نیولی. د خلکو صبر تمام شوی دی. حکومت باید پوه شي چې د دې هیواد سړي او ښځې به لاس په لاسونو سره ورکړي او له امریکې سره به یې اور کړي. نه سوله غواړي او نه هم حق ویونکي عالم پرېږدي. خلک یې تباه کړل.
د افغانستان دننه او بهر د ښاغلي نیازی وژل کېدو سخت غبرګونونه راپارولې دي.
دا پیخه بیلابیلو بنسټونو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح، د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر او نورو غندلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه د ورته پیښو مخنیوي په برخه کې په امنیتي بنسټونو نیوکې کړې. د دغه جرګې غړی محمد حنیف حنفي:
شهادت استاد
هغوی چې د طالبانو او د بیلابیلو ډلو له لارې اسلام ته دعوت کوي، دا ادعا یې له منځه لاړه. د وینې تویول هر ځای او بالخصوص جوماتونو کې حرامه ده. د امنیت سرپرسته دومره موده کې مونه لیدل چې کوم ځانمرګ اعدام کړی، لدی خو به ویښ شي کنی یو ورځ به تا هم له ګواښ سره مخ کړي.
همداراز د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې د څېړلو خبر ورکړی. تر اوسه د دې بمی چاودنې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو دا برید غندلی او لوی جنایت یې بللی. وروستیو کې د هیواد بیلابیلو برخو کې ماین چاودنې ډېرو پیښونیو کې رامنځته کړي دي. له دې وړاندې په کابل کې د دې اونۍ په پیل کې د شنبې په ورځ د خورشید ټلویزیون د کارکوونکو پر موټر یوې ماین چاودنې د دې ټلویزیون خبریال او د تخنیکي برخې کارکوونکي وژل، دوه نور خبریالان یې ټپیان کړل. د دغې چاودنې مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالو منلی و.
په راپور کې مو واوریدل چې د عیاس نیاسی وشل کېده ډیرو افغانانو غندلې ده. د کونړ دینی عالمانو نن وویل چې په جماعتونو دینی عالمانو او په افغانانو بریدونه د اسلامي عوامرو او ټولو نړیوالو اصولو خلاف کار دی. د دوی په خبره په کابل کې د وزیر اکبر خان جماعت د امام ډاکټر محمد عیاس نیاسی وژنه یو ستر وحشت دی او دوی غندي او له حکومت هم غواړي چې د هغه د وژلو عاملان ونیسي او جزا ورکړي. لکونړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
مولوی ضیاءالرحمن علایر وویل داسې ډلې او کسان شته چې په اسلامي شاعرو او مسلمانانو بریدونه کوي، خو بیا هم ځانونو ته د مسلمان خطاب کوي.
د افغانستان دشمنان په مختلفو نومونو او رنګونو باندې زمونږ ملي اتلان او ملي شخصیتونه اخلي، تر دې چې د جماعت احترام هم نه کوي او د محراب او د منبر احترام هم نه کوي او د رسول الله د مسند احترام هم نه کوي او بیا ځان ته مسلمانان هم وایي، ځان ته نیکان خلک هم وایي. په جنازه باندې حمله، په سپینګیری حمله او په جماعت کې دا تمام د اسلام د ټولو اصولو سره پټاکار ده، په تضاد ده. دغه خبره اسلامي هیڅ رنګ او سبغه نه لري.
مولوی نجیب الله حقیر وویل باید دینی عالمان، قومي مشران او ټول ولسونه د ځواکمن نظام د رامنځته کېدو دپاره د حکومت ملاتړ وکړي، څو پکې د هر چا ژوند او مال خوندي وي.
د ملت او د حکومت د حوصلې د کمیدلو دپاره هغه نه هغه برج وایي چې د هغې نه هغه باندې ډزې کېږي، هغه ملا به وژني چې هغه دلیل وایي. که نظام پیاوړی او قوي نظام و، مولوی صاحب په جومات کې په حیا، عزت او ابرو او امنیت کې ناست دی. جومات کې به قرآن شریف نه شهید کېږي، په جومات کې به وینه نه تویږي، په ولایت کې به نه تویږي او په بازار او زموږ په عامو ځایونو کې به نه تویږي. دا غږ به اوچتو چې موږ نظام حمایه کوو، ملاتړ یې کوو.
مولوی سید ولی الله وویل د حکومت په دننه او بهر کې د دې وطن او خلکو دښمنان شتون لري چې نه غواړي وطن آباد شي او خلک سوکاله ژوند وکړي.
ډېرې مسلې داسې چې په داخل د دې مملکت کې، په داخل د حکومت کې، په داخل د نظام کې داسې خلک څوک نشي زغملی. دې ته هم باید دولت متوجه اوسېږي او د داسې خلکو لاسنیوی هم وکړي او د دغسې خلکو نه دفاع او ننګ وکړي.
علماو له افغان حکومت وغوښتل چې باید د دغه ډول بریدونو اصلي عاملین پیدا کړي او سزا دی ورکړي. د دوی په خبره چې دا لومړی دینی عالم نه دی چې وژل کېږي، بلکې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې تر اوسه په ډیر شمیر کې دینی عالمان وژل شوي چې د اکثرو یې د وژنې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. د ډاکټر نیازی وژنه د ولسونو تر څنګ افغان حکومت او وسلوالو طالبانو هم غندلې ده او تر اوسه د دغه چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس 1,705 تازه پیښې ثبت کړې دي. له دې سره په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2,218 تنو ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو شمیر درمل پلورونکي وایي چې درمل یې زیات پلورل کېږي او د اړتیا په ډېرېدو سره د درملو بیه هم پورته شوې ده. امید زهیرمل په دې اړه راپور چمتو کړی.
په کابل کې د آرامۍ او ویټامین لرونکو درملو ګرم بازار. دا د کابل ښار په پروان هوټل سیمه کې د درمل پلورلو یو شمیر پلورنځي دي چې خلک ورته د درملو اخیستو لپاره راغلي دي. په دوی کې یو شمیر کسان شته چې د کورونا وایرس نښې لري او هغه درمل اخلي چې کارول یې د دې وایرس پر وړاندې ګټور دي. روح‌الله د کابل ښار اوسیدونکی دی. په ډېره بیړه هر درملتون ته سرخ کار کوي او د ټوخي شربت خواړي.
کور کې ناروغ لرو، ټوخیږي، تبه او ځان درد لري. له همدې کبله دا دوا اخلم، ویریږم چې کورونا نه وي.
وسیم هم د کورونا وایرس له ویرې اړ شوی چې دلته راشي.
د زینک ګولیو، ویټامین ای او ډي کپسول د اخیستو لپاره راغلی، د دې لپاره چې د بدن ځواک مو قوي کړي، ځکه کورونا زیاته شوې ده.
یو شمېر درمل پلورونکي هم د درملو د پلور له ګرم بازار خبر ورکوي او وایي په ورځني ډول ډېر شمېر کسان ترې د درمل اخیستو لپاره ورځي. محمد قاسم چې خپل هم درمل پلورنځی لري او په افغانستان کې د درملي خدمتونو او درملتونونو د ټولنې رئیس دی وایي
د روژې میاشتې له وروسته او په ځانګړي ډول له اختر وروسته په کورونا د اخته کسانو شمېر زیات شوی دی. له همدې کبله د درملو کارونه هم زیاته شوې ده. موږ ته له خپلو درملو ښکاري، ځکه هغه درمل زیات اخیستل کېږي چې د کورونا لپاره کارول کېږي، لکه استرومایسین، یو شمېر نور انټي بیوټیک لکه پرستامول هم زیات پلورل کېږي. ان په مارکیټ کې مخ په خلاصېدو دي.
د وایي ډېری هغه کسان چې درملتونونو ته ورځي، هغوی دي چې د کورنۍ غړي د کویټ 19 ناروغۍ څخه شکایت کوي او یا هم د دې وایرس نښې لري. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم په افغانستان کې په کورونا د نویو اخته کسانو شمېر 1,705 اعلان شو. په افغانستان کې اوس مهال په کورونا وایرس اخته کسانو شمېر 1,218 تنو ته رسېدلی دی، هغه تعداد چې د عامې روغتیا وزارت یې د لا لوړېدا په اړه اندېښنه ښیي.
د ننګرهار روغتیایي مسؤلان خبرداری ورکوي چې کدی د دې ولایت خلک د کورونا په اړه روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه زیات نه کړي، نو له یو روغتیایي ناورین سره به مخامخ شي. روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت د خلکو له لوري روغتیایي لارښوونو نه عملي کېدل، د مالي امکاناتو کموالی، په لابراتوارونو کې د موادو کمبود او د زیات شمېر ډاکټرانو په کورونا اخته کېدل هغه عوامل دي چې له امله په ننګرهار کې پر کووید 19 یا کورونا ناروغي د اخته کسانو شمیر ورستر بلی د زیاتیدو په حال کې دی. لنګرهار د ازادي راډیو د خبريال سهار ګل امیرزی راپور واوري.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې پر کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر ورستر بل زیاتیږي او خبرداري ورکوي چې که خلک روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه ونه کړي نو د غستون زبلا پسې وغځيږي. دا څرګندونې نن سیشن به روغتیایي مسؤلینو د یو خبري کانفرنس پر مهال وکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی د کووید 19 ناروغۍ د زیاتېدو لامل د خلکو له لوري د روغتیایي لارښوونو په پام کې نه نیول، په لابراتوارونو کې د موادو او تجهیزاتو کمښت او په زیات شمیر د کورونا پر وایرس د ډاکټرانو اخته کېدل یادوي.
موږ ډېر زیات عامه پوهاوی وکړو، مګر بیا هم خلک تر اوسه پورې ټولې طبي لارښوونې په درست شکل باندې نه عملي کوي او کورونا جدي نه نیسي. زیاته کچه باندې د طبي پرسونل اخته کېدل دا یو بله ستونزه ده. په تیرو دوه هفتو کې زموږ ځینې وادونو کې چې خدمات البته د ځان سره نو مخ کړی، مګر زمونږ په غفاتي کارمندانو باندې هغه د کار فشار زیات کړی وو. څومره چې فعلاً د کورونا لپاره ضرورت دی، هغه مره مالی امکانات نه دولت لري، نه وزارت لري او نه د ولایت په اختیار کې تر اوسه پورې ورکړي دي. همدارنګه د تجهیزاتو کمبود، لابراتواري موادو کمیدل، داغي ختمیدل او په وخت نه راوړل دا یو بل ستونزه ده.
خاغلې دورانه وایي تر اوسه د ختیځ په کچا د ننګرهار په لابراتوار کې د شاوخوا 3000 کسانو معاینات ترسره شوي او 200 نورې د پروسس لاندې دي چې له ډلې شلو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی وویل د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې په ښار او ولسوالیو کې لازم تدابیر نیولي چې له مخې به یې په دغه ولایت کې د کورونا د لابراتوار ظرفیت لوړ او هم به په صحي پرسونل او امکاناتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د لابراتوار ظرفیت نور هم جوړو ما مخکې یادونه وکړه چې موږ د پی سي آر بل ماشین هم راځي او امید ده چې زر راته راشي او د پرسونل استخدام مونږ د واقعاتو زیاتوالي لپاره خپل پلان تاسو ته ویو په ولسوالیو کې امادګي لرو او نور هم زیاتوو تجرید واک کې امادګي لرو نور هم زیاتوو تجهیزات زیاتوو
روغتیایي چارواکي همداراستې د وی چې په ننګرهار کې د محرکې ناروغۍ د زیاترو ناروغانو د ټیسټونو په نتیجه کې کورونا مثبت وی ننګرهار کې د کورونا سره د مبارزې مشر ډاکټر محمد اسماعیل ستانکزی وایي تر دې دمه په خار او ولسوالیو کې یو سل واویا تنه روغتیا پالان د کورونا پر ویروس اخته شوي او د څلوېښت نورو معاینات تر پروسس لاندې دي.
مسلکي پرسونل ډاکټر صاحبان چې په کورونا باندې اخته دي په فاطمه زهرا کې څلوېښت نفره، په حوزوي روغتون کې شپږ اتیا نفره، په آی سي یو کې موږ ولس نفره، په محبس کې نهه نفره او په ولسوالۍ کې کوم صحي مراکز کې چې موږ مسلکي ډاکټر صاحبان دي دغه اخته دي شل نفر دي یو سل واویا نفر موږ ټول په کورونا باندې اخته ډاکټر صاحبان لرو چې په دې کې نور چې څلوېښت نفر دي هغه سیمپلونه د پروسس لاندې نتیجه تر اوسه پورې نه ده راغلې.
روغتیایي مسؤلین داسې مهال ننګرهار کې د کورونا ناروغۍ له زیاتېدو اندېښنه لري چې تېره اونۍ جلال آباد ښار ته د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه تړل شوې لارې له نږدې دوه نیمو میاشتو وروسته د موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوې. سهارګل میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
و موردل چې په ننګرهار کې خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ډاکټرانو سپارښتنو ته چندانې خوښ نه نیسي. دا وضعیت د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم په همدې شکل سره دی. په امریکا کې چې د کورونا تر ټولو زیاتې پیښې تر اوسه پورې ثبت شوي او له دې ناروغۍ پکې تر ټولو زیات کسان مړه شوي دي، نن سبا مظاهرې دي او دا مظاهرې د یوه تور پوستې د وژل کېدو په اعتراض کې دي او اندېښنه دا ده چې د مظاهرو په لړ کې چې خلک څنګه په څنګ ګرځي نو دا وایرس به لا زیات خپور شي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
په امریکا کې له اونیو ګرځبندی زروسته ایالتونه د پرانیستو په حال کې دي او دا هڅه کوي چې اقتصادي فعالیتونه له سره پیل کړي، خو دغه هیواد کې مظاهرو نوې اندېښنې پیدا کړي. دغه سراسري مظاهرې د امریکا په لسګونو ښارونو کې روانې دي او اندېښنه دا ده چې ممکن د کورونا ویروس د خپرېدو کچه یو ځل بیا ورسره لوړه شي. سره له دې چې ګڼو مظاهره کوونکو خولې او پازې په دستمالونو او ماسکونو پوښلي، خو د امریکا د عامه روغتیا عملیاتي مشر جیروم آدمز خبرداری ورکړی چې مظاهرې به د ویروس خپرېدل چټک کړي. آدمز په یوه مرکه کې ویلي، هغو لارو ته په کتو چې له مخې دا ویروس خپریږي موږ باید د ویروس زیاتېدو ته په تمه اوسو. د امریکا په میناپولیس ښار کې چیرته چې پولیسو تېره اونۍ د جورج فلوید په نوم یو تور پوستی وواژه، روغتیایي چارواکي خلک هڅوي چې مظاهرو کې له ګډون مخکې د کووید 19 ناروغۍ معاینه وکړي. د مینیسوټا ایالت روغتیایي کمشنر جان مکالم ویلي، داسې راټولېدنې چې خلک پکې په زوره خبرې کوي، سندرې وایي او یا هم چیغې وهي، د کورونا ویروس د خپرېدو ګواښ لوړوي. دا مهال په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 6,400,000 ته رسېدلی او له دې کبله څه باندې 3,80,000 کسان مړه شوي دي. د نړۍ په یو شمیر سیمو کې کورونا ویروس د زیاتېدو په حال کې دی، خو په ځینو نورو برخو کې بیا د کمیدو نښې نښانې لیدل کېږي. په اروپا کې دغه ویروس مخ په کمیدو دی او اکثره هیوادونه د اقتصادي فعالیتونو د بیا پیل په حال کې دي. په پاریس کې پرون د جون په دویمه د سړک د سر کافي او رستورانتونه پرانستل شول، خو د فرانسې په نورو ښارونو کې بیا خلک اجازه لري چې په رستورانتونو کې دننه هم کینی. ایټالیا کې چارواکو ویلي ویروس لا ختم شوی نه دی، خو دغه هیواد چې کورونا ډیر وځاپه سر له نن چهارشنبه د ټولو اروپایي ګرځندویانو په مخ خپلې دروازې پرانستې. ایټالیا دغه کار وروسته له هغه وکړ چې دغه هیواد کې د کورونا پیښې او له امله یې مړینه ټیټې کچې ته ورسېده. په بریتانیا کې چې تر اوسه کورونا څخه باندې 9,000 کسان مړه کړي، لا هم هغه کسان 14 ورځې قرنطین کیږي چې له بهره ورځي. د بریتانیا صدر اعظم بورس جانسن لګول شوی بندیزونه ورو کړي، خو روغتیایي چارواکو هلته ویلي د کورونا ویروس د مخنیوي پرمختګ نازک دی او د ګرځبندیز ژر لري کول به د کورونا ویروس دویمه څپه راولي. په پاکستان کې سره له دې چې د کورونا ویروس خپرېدل مخ په زیاتېدو دي، صدر اعظم عمران خان ویلي حکومت به یې د څو میاشتو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د عمران خان دا اعلان وروسته له هغه راځي چې د حکومت یو راپور لیک شو او هغه کې ویل شوي چې د لاهور ښار هیڅ هستوګنځای او کارځای له کورونا ویروسه پاک نه دی.
اوس هم ستاسې ځینې پیغامونه چې د افغان بي سیم داتا سوات له شمېرې له لارې مو راستولي دي. عبدالغفور فریاد له کندهار ولایت لیکي د هیواد دښمنان هیڅ رحم نه لري. معلمان، امامان، مشران، پولیس، ډاکټران، خبریالان او نور هیوادوال په بیرحمانه چاودنو کې راڅخه اخلي. د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه محمد اسلام یار لیکي افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبرې پیل کړي. افغانان د یوې خوا کورونا وژني او د بلې خوا جنګ او چاودنې ژوند اخلي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي موږ په کابل کې د ایاز نیازی وژل کېدل په کلکه غندو دا د اسلام او د هیواد دښمنانو کار دی. غلام سرور سرور له نامعلوم ځای لیکلی دی د ایاز نیازی وژل او دې ته د ورتو بیګنا خلکو وژل د دې لپاره دی چې د اسلام په نامه جوړې شوې ډلې اسلام بدنامه کړي. حبیب حبیب په نامه له لوګر څخه یو اوریدونکی لیکي موش په افغانستان کې د ډاکټرانو، انجینرانو او دینی عالمانو وشل خندو او له دولت غواړو چې عاملان پیدا کړي او په ښکارې اعدام کړي. له دې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. اوس په هم فرشته جلال زی د دې سات لنډ خبرونه دروابروي.
د افغانستان جمهور رئیس د وزیر محمد اکبر خان مینه په جماعت کې د پرونی 14 پړه د چیرنی ځانګړي کمیټه ټاکلې ده. په دغه کمیټه کې چې مشري د افغانستان د حج او اوقاف وزیر کوي، د افغانستان د کورنی چارو وزارت، د ملي امنیت شورا د لوی څارنوالۍ او د افغانستان د علماو د سراسري شورا استازي شامل دي. د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د ماین په 14 کې 9 تنه ملکی وګړي وژل شوي او 15 تنه زخمیان شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې زخمیان اول د ارغستان کلینیک ته او بیا په کندهار ښار کې میرویس روغتون ته ولېږدول شول. د دغې پېښې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. د بیپولو ډاکټرانو نړیوالې ادارې ویلي چې په دشتي برچې کې پر زیږنتون د وروستۍ حملې پر مهال 15 میندې وژل شوې وې. همدغه حمله د مې میاشتې په 12 باندې وسوه. د بیپولو ډاکټرانو نړیوالې ادارې نن په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې 15 ښځې په داسې وخت کې وژل شوې وې چې په زیږنخونه کې وې او د کوچنیانو د پیدا کېدو په انتظار وې. په دشتي برچې کې پر روغتون په وسلواله حمله کې 24 تنه د ښځو او کوچنیانو په ګډون وژل شوي وو. په نیویارک کې د ژورنالیستانو د مسؤلیت نړیوالې ادارې له امریکایي چارواکو غوښتنه کړې چې له اعتراضونو د رپورټ جوړولو پر وخت پر خبریالانو د حملو مخنیوي وشي. د دې کمیټې په وینا د تیرې جمعې له شپې راهیسې په ټول امریکا کې خبریالانو د رسنیو پر ازادۍ د تیرې د لږ تر لږه 125 پیښو رپورټ ورکړی دی. او د امریکا په متحدو ایالاتو کې له نیویارک تر لاس انجلس غرض بندي اعلان شوی دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د ایالاتونو پر والیانو فشار زیات کړی چې د ملي ګارد اضافي ځواکونه په دنده وګماري تر څو د داسې مظاهرو چې په هغه کې تشدد او چورت حالان کې مخنیوي وسی. په واشنگتن کې زغروالو موټرو، پوځیانو او پولیسو بیګا پر لار او سرکونو مرچینې ویلې وي او ګزمی کولې. خو له دې سره هم پرون په امریکا کې اتم شپه و چې خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو او اعتراضونه یې وکړل.
زموږ له ازادي رادیو اوري د رسمي ارقامو پر اساس اوس افغانستان د کورونا وایرس او د ناروغانو د شمیر له نظره په نړۍ کې درڅلويشتم دی. خو ویل کیږي چې په افغانستان کې د کورونا پیښې تر هغه څه خورا ډېرې دي چې رسمن اعلان شي، ځکه چې په افغانستان کې اکثره خلک ټیسټ کیږي نه د نورو هیوادونو خلاف چې معمولی د چا تب شینو معاینه کوي او نتیجه ورته معلومی شي. په افغانستان کې ډېر خلک معاینه نه کوي. دا شیبه تر ټولو زیات په کورونا اخته کسان په امریکا کې دي. په امریکا کې 1,018,000 تنه په کورونا وایرس اخته دي. له کورونا چې راتیر شو ښه خبر دا دی چې د کونړ باغداران وایي چې سږ کال میوه ښه حاصل ورکړی دی. په دغه ولایت کې په ځانګړي ډول شفتالو ښه حاصل ورکړی دی. د کونړ باغداران وایي چې د ښه حاصل به سبب شي چې د ځمکو نور خاوندان هم باغونه کښیږدي. له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
په کونړ کې په تیرو څو کالو کې په نږدې زر جریبه ځمکه د شفتالانو باغونه جوړ شوي.
د باغلرونکو او حکومتي مسولینو په وینا چې سکالې لومړی زلو چې حاصل ورکړ. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
په کونړ ولایت کې موږ د څو کلونو راهیسې 950 جریبه باغونه جوړ کړي دي چې د دې جملې نه 270 جریبه هغه باغونه دي چې زموږ سکل په حاصل راغلي دي او د سکل تولید کړي دي. 400 ټنه خو اوسه زموږ سکنه تولید دي د شفتالو.
ښاغلی عادل وای په کونړ کې د شفتالانو ښه حاصل او خونته په کتو غواړي چې راتلونکي کال کې په زر جریبه ځمکه هم د شفتالانو باغونه جوړ کړي.
شفتالو په کونړ کې د کیفیت د لحاظه د کیمیت د لحاظه ډیر ښه حاصل ورکړی دی. همدغه سګنې حاصل چې د قانان ګوري زموږ چې کال زموږ امکان شته چې تر زرو جریبو پورې موږ شفتالو په کونړ کې وکړو چې دا به د دغه وسنی د 8 میلیون نه څو چنده زیات حاصل ورکړي.
په کونړ کې باغ لرونکي هم د شفتالانو له حاصلاتو خوښ دي. د وټپور ولسوالۍ یو باغ لرونکی محمد هاشم وایي
او دا باغ د شفتالو دی. دا 5 کاله مخکې کرلې ده او د دې نه مخکې د دې نه موږ څه پیدا نه ده اغستې. دا اول ځل دی او د دې خیر سره نن سګنی کار دی. شپږ نیم سوه کاټنه مال وستلې ده تقریبا 2.5 لاکھ نه ولاړه تر 3 لاکھ روپو پورې. خو خوشاله یو صاحب
د دوی په خبره چې د کونړ شفتالان د سوات او د پاکستان د نورو برخو له شفتالانو ښه خوند لري نو ځکه د هغوی په پرتله بازار ښه دی. پخوا به زیات شفتالان له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کېدل چې اوس یې په وارداتو کې یو څه کموالی راغلی. د مسؤلینو په وینا که د شفتالانو ټول باغونه ورسیږي نو له بهر به واردات صفر شي او کومې پیسې چې اوس له دې لارې بهر ته ځي هغه به هم په کور پاتې شي.
د خبرونې په دوام کې 2 اونیز پروګرامونه لرو. د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. څو ورځې وړاندې په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون په کارکونکو برید وشو چې ځینې ټپیان او ځینې په دې برید کې ووژل شول. دغه برید په ملي او نړیواله کچه وغندل شو او دا یې د بیان په ازادي برید وباله. د دې اونۍ په خبرونه کې د بیان ازادي په حق محدودیتونو او اوسنی وضعیت خبرې کوو. د خبرونې میلمانه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله اغلی ملغلره معیار ده. اغلی معیار خبرونې ته ښه راغلاست ترته وایو که په پیل کې د مقدمې په ډول د بیان د ازادي په اړه وغږیږو چې د بیان ازادي یعنی څه او کوم حدود لري. مننه
ژوندۍ اوسئ. زه هم خپل سلامونه د صدر رادیو ټول اوریدونکو وړاندې کوم. او د تاسې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د بیان ازادي اصلا یو وسیله ده د دې لپاره چې یو څوک وکړی شي هغه خپل غږ تر نورو پورې، یعنی کولی شو وایو چې د حق خاوند خپل غږ تر واکمن پورې ورسوي، او همدارنګه یو څوک وکړی شي چې د دې په وسیله باندې د نورو نه یو څه ترلاسه کړي. نو د دغه تعریف بنا ویلی شو چې د بیان ازادي د هر انسان یو مشروع او روا حق بلل کېږي. کولی شو وایو چې د بیان ازادي یعنی د فکرونو او د احساس د څرګندوالي ازادي. همدارنګه کولی شو وایو چې د فکر او خپلې عقیدې د څرګندوالي د ازادۍ په نامه ده. یعنی کولی شي چې یو انسان پرته له کوم خنډه خپل نظر، خپل فکر، خپل اندیشه، خپل احساس او څه معلومات چې لري نورو یې پرته له کوم مشکله ورسوي. یو کولی شو وایو چې دغه د خپل احساس او فکر چې یو څوک وغواړي چاته یې ورسوي دا بېلابېلې وسیلې لري. چې د بېلګې په توګه یې ویلی شو چې کولی شي دغه خپل فکر او احساس د لیکنې او نورو هنرونو په واسطه لکه تیاتر، سینما، موسیقي، کارتون، انځور او داسې نور لکه کتاب، ورځپاڼه، رادیو او تلویزیون د دې طریقې کولی شي هغه خپل فکر، اندیشه او معلومات نورو پورې ورسوي. او د همدغه وسیلو په ذریعه دوی کولی شي خلک کولی شي چې له نورو څخه د بل چا فکر، احساس، فکر، اندیشه پاره معلومات ترلاسه کړي. د بیان ازادي یو وسیله ده د فکر، احساس او عقیدې د رسولو لپاره تر نور.
په افغانستان کې د بیان د ازادۍ اوسنۍ وضعیت څنګه ارزوي؟
د تاسو د پښتنو په ځواب کې باید ووایم چې په اوسنۍ حالت کې د افغانستان حکومت ډېرې ښې لاسته راوړنې هم درلودلې په دې هکله د بیان د ازادۍ په برخه کې، خو بیا هم ویلی شو چې د بیان ازادي اوس هم زموږ په هېواد کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، دا څو ورځې مخکې د ځینو رسنیو پر موټر باندې چاودنه شوې ده. همدارنګه د ځینې رسنیو فعالین له امنیتي مشکلاتو سره مخامخ دي، دوی د دوی ژوند په تهدید کې دی، دوی تهدیدېږي. او په اوسني حالت کې د بیان د ازادۍ وضعیت په افغانستان کې لا هم ستونزې لري، او هغه څه چې باید وي نه ده، او کولای شو وایو چې امنیتي مشکلات دي. په دې وروستیو کې ډېر شاهدان وو چې د بعضې دولتي چارواکو چلند له رسنیو سره هم ښه نه و. ډېرې داسې ستونزې دي چې حکومت یې باید د حل لپاره جدي اقدام وکړي، او په اوسني وضعیت کې د بیان ازادي هغه څه چې باید وي نه ده او د ستونزو سره مخامخ ده.
تاسو ویل چې د بیان ازادي په افغانستان کې له ستونزو سره مخامخ ده، نو په دې برخه کې د دولت مکلفیت څه دی چې یعنی خلک د بیان د ازادي حق لري چې هغه ترې وانه خستل شي، هغه تهدید نشي؟ یا لکه تاسو چې یادونه وکړه، لکه څو ورځې مخکې چې د یو خصوصي ټلویزیون کارکوونکي په یو برید کې ووژل شول، چې داسې پیښې رامنځته نشي، نو د حکومت مکلفیت څه دی او څه باید وکړي؟
د حکومت مکلفیت په دې باره کې د بیان د ازادۍ د حمایت او ټینګښت په باره کې ده چې اول دوی د رسنیو او د رسنیو د فعالانو د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي اقدامات ولري، او په دې برخه کې د حکومت توجه غواړو. او همدارنګه مکلف ده چې رسنۍ حمایت کړي د اقتصادي او مالي اړخه. که چېرته رسنۍ د اقتصادي او مالي اړخه حمایت نه شي، نو حتما به دوی د بعضو کړیو یا د بعضو د حمایت لاندې راځي، او سبب کیږي چې هغه رقم ده چې رسنۍ فعالیت وکړي او هغه خپل فکر او اندیشه په سمه توګه خلکو ته ورسوي، نو دغلته به مشکلات پکې راپېښ شي. نو زما په اند باندې دولت اول مکلف دی چې د رسنیو او د رسنیو د فعالانو د امنیت د ټینګښت په باره کې ډېره توجه ولري، همدارنګه رسنۍ حمایت کړي د اقتصادي پلوه د مالي لحاظه. زما په نظر باندې دغه دوه ټکي ډېر مهم دي چې دولت ډېره توجه ورته وکړي.
ځینې کسان داسې هم شته دي چې هغوی ولسواکي بیا په ځانګړې توګه د بیان ازادۍ سره ډېر جوړ نه دي. که چیرې د بیان ازادي نه وي، نو پایله به څه وي؟
که چیرته د بیان ازادي نه وي، هغه حقیقت، هغه څه او هغه نوې څېړنې، نوې نظر، نوی فکر، نوی اندیشه چې باید تر خلکو پورې ورسیږي نشي رسېدی، او ټولنه د دې په ځای چې پرمختګ وکړي شاته پاتې کېږي. د بیان د ازادۍ محدود کول، د بیان د ازادۍ مخنیوی کول د دې سبب ګرځي چې ټولنه د ټولنې وګړي دند دوی چې یو مختلف شي دوی شاته پاتې کېدای شي. نو زما په نظر باندې د بیان ازادي محدود کول په خپله د ټولنې او د ټولنې د وګړو د شاتګ سبب ګرځي او هیڅکله به پرمختګ ونه کړي.
نو څه کول پکار دي د دې لپاره چې موږ دغسې یو حالت لاړ نه شو چې هلته د فکر ازادي او د بیان ازادي پکې نه وي؟
اول باید دولت د بیان ازادي حمایت کړي، کلک حمایت نه ولري. همدارنګه په دې برخه کې عامه پوهاوی هم ډېر لازم دی چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې دوی د قانون له اړخه، لکه څنګه چې په قانون اساسي کې راغلي دي، هر څوک د بیان ازادي لري د هغو احکامو د رعایت سره چې په دې قانون اساسي کې ذکر شوي دي. نو عامه پوهاوی باید وشي چې هر څوک حق لري خپل فکر، خپل احساس حق لري چې وړاندې کړي پرته له دې چې څوک یې مخنیوی وکړي. خو د بیان ازادۍ بعض وخت باید هغه څه چې په کیمرات کې زما په نظر دغه دی چې هیڅ مذهب ته پکې سپکاوی ونه شي. د بیان ازادي باید د دې سبب ونه ګرځي چې ژبنیز، قومي او سیمه ییز تعصبونه منځته راوړي، او همدارنګه د بیان ازادي د دې سبب ونه شي چې د یو چا په شخصیت باندې تیری وشي چې تر دې حده پورې چې د هغې شخصیت ته دومره سپکاوی وشي چې یا خلک پرې وخاندي یا په سپک نظر خلک ورته وګوري. هغه ملي ارزښتونه په پام کې ولري او ملي ارزښتونه ته زیان ورسوي. باید هر وګړی د ټولنې په دې باندې پوه شي چې هغه حق لري چې د بیان د ازادۍ څخه خپله ګټه واخلي، او دا حق ورته قانون او همدارنګه بین المللي اسناد ورکړی.
تاسو یادونه وکړه چې زینو مسایل ته باید پام وشي. کله موږ چې د بیان د ازادي خبره کوو نو معنا دا مطلق ازادي نه ده، ځینې سری کرښې هم لري. خو فکر کوئ چې په افغانستان کې کله چې د بیان د ازادي خبره کیږي دغو سرو کرښو ته هم پام شوی دی که نه؟
عامه پوهاوی د دې لپاره ده چې خلک په دې باندې پوه شي چې د بیان ازادي لري. لکه څنګه چې ما وایم چې بیان ازادي په دې معنا نه ده چې هر څه د زه غواړي ولیکي نشریک او نور ورسوي. د بیان ازادي په دې معنا نه ده چې یعنې د تا هغه فکر او اندیشه هغه څه چې لیک او نور ته رسوي د دې سبب وګرځي چې تعصبونه زیات شي، همدارنګه د خلکو د شخصیت پکاوی وشي، همدارنګه هغه د خپل هیواد ملي ارزښتونو ته پام پکې ونه نیسي او زیانمن نیسي. نو په دې معنا نه ده، زما په نظر باندې د بیان ازادي په دې معنا ده چې په لیکنه یا وینا کې د یو هیواد ټول ارزښتونو ته په درنه سترګه وکتل. په ډېره خوشنۍ صاحب باید وایم چې ډېری خلک، ډېری زموږ هیوادوال تر اوسه پورې دغې نقطې ته نه دي رسېدلي چې د بیان ازادي سمه ده چې دوی حق لري. خو هغه نقطې چې ما ویل هغه باید په پام کې ونیسي. او ډېر داسې زموږ ټولنه کې خلک شته او کله کله د یو چا د شخصیت د سپکاوي لپاره مثلا د هغې خپل بیان یا فکر یا معلومات چې دی شریکوي سپکاوی کېږي، همدارنګه ملي ارزښتونو ته سپکاوی پکې کېږي او داسې نور. نو زما هیله دا ده چې هر هغه څوک چې د بیان د ازادۍ څخه د حق څخه استفاده کوي او خپل فکر او اندیشه تر نورو رسوي، نو هغه ټکي چې ما ذکر کړل دا په پام کې ونیسي، تر څو وکړای شي چې د هغې فکر او د هغې وینا د په هیواد کې د یو پرمختګ سبب وګرځي، نه د تعصب، نه د جنگ، نه د تاوتریخوالي او داسې نور.
یو بل ستونزه دا هم ده چې ډېر کله که یو څوک خبره کوي په سم ډول یې هم کوي، مثال یو انتقاد کوي، یو راپور جوړوي، یو لیکنه کوي. داسې کسان هم په افغانستان کې وژل شوي دي، لکه د ځینو زورواکو لخوا چې تاسو ولې دا خبره کړې یا دا راپور مو ولې جوړ کړی یا مو دغه ستونزه ولې رابرسېره کړې ده. یعنی زغم هم نشته دی. څه ډول دغه زغم رامنځته کېدلی شي چې کله که یو څوک نیوکه کوي، یو څوک خپله خبره کوي که بلې منی هم نه چې احترام یې ولري او هغه داسې نه شي چې راپاڅېږي یو کس د یوې خبرې په خاطر ووژني چې تا ولې دا خبره کړې ده؟
ما مخکې هم تاسو ویل چې په دغې برخه کې عامه پوهاوی ډېر ضروري. عامه پوهاوی په دې معنا ده یو څوک سمه ده په دې باندې پوهېږي چې یو انسان د بیان د ازادۍ حق لري. د عامه پوهاوی په دې معنا ده چې یو انسان ته دا ورزده کوي چې یو انسان د ازادۍ حق لري او ته د هغې په فکر او اندیشه کې چې هغه غواړي چې نورو ته وړاندې کړي هېڅ نوه مداخله نه شي کولی. که یې منې نه، د هغې یو نظر ده، د هغې فکر ده. نو که یې ته نه منې، په دې معنا نه ده چې ته ولته کې د هغې په مقابل کې ودرېږي او هغه تهدید کړي او داسې نور. که یې نه منې، کولی شي په خپل فکر سره د هغې سره مبارزه وکړي، په خپل فکر سره مثلا وکړی چې د هغې په مقابل کې ودرېږي، د خپلې لیکنې، د خپلې وینا پر اساس باندې، نه دا چې د هغې د ژوند تهدید وشي، د هغې امنیت ته خطر ایجاد کړي او دغسې کارونه چې سبب شي د هغې کار او د بیان د ازادۍ د خنډ سره مخامخ شي، د بیان د ازادۍ د مخنیوي سبب.
ډېره زیاته مننه.
مننه.
درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شروا باندې برابر کړل دی. شروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ډالۍ یا توفی پاکله چوي
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تهادو تهابو تاسو هدیه ورکړئ تر څو مو منځ کې سره مینه او محبت پیدا شي.
ما خپل تال دک د خوبونو د قاضی دربار لیوړ.
آیا کلمو ډالۍ چاته ورکړې یا مخ په اخیستې؟
زما یو ملګری واده کوي، یو ملګری ورته کور لوخی اخی، بل ملګری ورته کالین اخی، بل ملګری ورته توشک اخی، بل ملګری مثلا ورته بیډ اخلي یا نور نور کوچونه داسي.
ما وی د خو او بدو د تور سپینو خانا دا ډاله زما قبول فنا ما پرد جنان.
د ډالې راکړه او ورکړه د انسان پر روان څومره تاثیر کوي؟
د رواني اړخه انسانان یو بل باندې ډاډ منوي، اړیکې ډېرې شفافې کی او لای عاطفي کړي، ډاډ او اطمینان منځ ته راوړي، یو ډول د یو بل د شتون او د درلودلو قدرت منځ ته راوړي.
نن امدا موضوع څیړو په پایل کې د ډالۍ یا توفې تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت روښانه وو. له ډالۍ یا توفې څخه د خلکو خوږې خاطرې هم اورو. د خبرونه ما فرشتې مرسال جوړه کړې. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوردونکو، د توفی یا ډالۍ ورکول د پیغمبرانو له وخت څخه په میراث را پاتې دی. یو بل ته ډالۍ ورکول مینه زیاتوي، پردي سره نږدې کوي، خفه کسان پخلا کوي، سخت زړونه نرموي. نو ځکه د افغانانو په منځ کې توفه یا ډالۍ ورکول لرغونی دود دی. مسافر چې له سفر څخه راستون شي، ملګرو او خپلوانو ته ډالۍ راوړي. خورلانه چې د پلار کره ورشي یا یې کوم خپل راشي، نو توفه ورته راوړي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی داود نظم وایي چې ډالۍ ورکول له ډېر پخوا راهیسې دود دی. نوموړی د پیغمبرانو ډالۍ یا توفې یادوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم د هدیو ورکول باندې امر کړی دی، او په یو حدیث مبارک کې له ابي هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تهادو تحابو، تاسو هدیه ورکړئ ترڅو مو منځ کې سره مینه او محبت پیدا شي. خو د هدیه اخیستونکی هم باید متواضع وي، قناعت کوونکی وي، او هدیه که څه هم کمه وي هغه په خوښۍ سره قبول کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه فرمایي چې کچرته ما ته هدیه شي یو زراع یا کراع، نو زه به هغه قبلوم. زراع او کراع د پسه یو بیغوښې لاس او یا بیغوښې پښې ته وایي، یعنی هغه خالی اډوکه هم که ما ته هدیه شي نو زه به یې قبول کړم. که د هدیه تاریخچې ته راشو، نو الله تعالی آدم علیه السلام ته روح ډالۍ کړ، دا ټول ازمکه له ټول شتمنۍ سره ورته ډالۍ کړه، او بی بی هوا یې ورته ډالۍ کړه، د دواړو ته اولادونه ډالۍ کړل، او همدارنګه تاج محل هم ممتاز ته د یو ستر شاه انشاءالله خوا یو ښکلې ډالۍ ده.
ښاغلی نظم زیاتوي چې ډالۍ یا توفه په نړیواله کچه اړیکې ټینګوي، نو ځکه خو د تاریخ په اوږدو کې د هیوادونو مشرانو یو بل ته هدیه یا ډالۍ په ډیر درنښت سره وړاندې کړي.
هدیه یا ډالۍ په حقیقت کې د زړونو کیلي ده چې زړونه خلاصوي او زړونو ته لارې کوي. هدیه یا ډالۍ د افرادو، کورنیو، مشرانو، رهبرانو، سیاسیونو او هیوادونو ترمنځ هم ستر رول لري. ډیپلوماتیک اړیکې ټینګوي، او هوښیار او زیرک سیاسیون د هدیو په یا د ډالۍ په تعین کې ستر مهارت لري، ترڅو څنګه وکولای شي چې د یو بل هیواد د مشر زړه راخپل کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ټینګې کړي. خو دې ته باید پام وشي چې کومه ډالۍ دغه تأثیرات په فرد او ټولنې لري. هغه ډالۍ یا هدیه چې هدف ترې احسان بارول نه وي، هغه ډالۍ چې هدف ترې د بدل اخیستل نه وي، تم او توقع هدف نه وي، بلکې د مینې او اخلاص نښه وي باید، او تر ټولو بهتره ډالۍ، اغیزناک او تأثیرگذاره ډالۍ هغه ده چې د الله تعالی د رضا د پاره وي او بس.
خپلو دوستانو، ملګرو او د کورنۍ غړو ته داسې تحفه ورکړئ چې هغوی ضرورت ورته لري او یا پرې خوشحالیږي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواک وایي چې کچیرې موږ خپلو دوستانو او ملګرو ته د زرګونو افغانۍ موبایل ډالۍ کړو،
هغه به یو ډیر ارزانه کمپیوټر ته ضرورت لري. د دې لپاره باید ملګرو ته ویل شي چې زه ډالۍ درکوم، فرض کړه تر 10,000 افغانۍ پورې. نو اوس ته ووایه څه غواړې. نوموړی په پیل کې د شاهانو ډالۍ یادوي.
په لومړی وختونو کې به اکثر دغه شاهان چې کوم وو یا پادشاهان چې کوم وو، دوی به یو بل ته مثلا د یو بل د خوشحالولو یا هغې سره د رضایت د ښکاره کولو دپاره یو بل ته به یې ډالۍ لیږلې، یو بل به پر دغه ډالیو باندې نازول. نایاب څیزونه یو بل ته په ډالۍ کې ورکې. که موږ تاسې فکر وکړو، احمد شاه بابا کله چې نادرافشار ووژل شو، د نادرافشار ښځه وه، کله چې احمد شاه بابا راځي، یو د نادرافشار د پاتې شونې کومه کورنۍ چې ده د یرغل ګورو له منګولو خلاصي، بیا په ډالۍ کې احمد شاه بابا ته کوهینور الماس او تر څنګ فقراج الماس چې دوی ته په ډالۍ کې ورکي. د ډالیو دود د زمانو راهیسې را روان دی، او زما پاند باندې دا دغه د ډالیو دود چې دی ډېر یو ښه دود دی. ښه دود به زه ورته په دې معنا ووایم، مثلا یو څوک واده کوي، پخوا به داسې وو چې هغه ته به ګل وړل کېده یا داسې یو څه به ورته وړل کېده چې د هغوی به روزمره ژوند کې دا په کار نه راتله. لیکن اوسنۍ زمانه کې موږ تاسې ګورو چې ډالۍ داسې یو حد ته رسېده دلې د زما یو ملګری واده کوي، یا زما ملګری یو کوژدن کوي، یا بل کوم داسې ښه کار ترسره کوي. یو ملګری ورته کور لوښي اخی، بل ملګری ورته کالین اخی، بل ملګری ورته توشک اخی، بل ملګری مثلا ورته بیډ اخلي، یا نور نور کوچونه داسې. دا ډالۍ زه فکر کوم د نورو ډالیو په نسبت باندې به غوره زه کوي چې د هغوی هغه روزمره ژوند چې دی دغه شیان چې دی په دې کې استفاده کوي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاسې دا موږ د پاره نو یاد دي. دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې، او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبري کی. دلې داس یو چیز دی چې کله نوم یادېږي نو غاڼو خلکو ته بیلابېلې خاطرې ځان ته ورځي. ځینې کسان بیا د ډالۍ په ورکه ولو سره د مقابل کس حیرانول غواړي. د ننګرهار اوسېدونکی سید شینواری وایي چې دی خپلو دوستانو ته داسې سوغات ورکوي چې ډېر جالب او د خندا وړ وي.
د شاهانه ژوند تاریخونه مې لوستل نو ماته به ډېره جالبه وه چې یو پاچا به بل پاچا ته د فیل غاښونه ولېږل. موږ ویل دا د فیل غاښونو کې کمال څه دی. خدا وروسته وروسته پوهېدم چې د فیل غاښ ډېر قیمتي دی، او دې نه ډېر قیمتي شیان به پخوانیو پاچاهانو جوړول. اتلس ټوټې به لېږل کېدې چې ځانګړي پیون کې به یې لرل، رقم رقم شیان به لېږل. بیا دا ډالۍ کله چې د انسان خپل ژوند ته راداخله شي، یعنی زما خپل ژوند کیسه درته وکړم، د ډالۍ په تړاو باندې ما تل شوخ فکر کړی دی. چلند مې ورسره شوخ دی. زموږ د خپلوانو په ودونو کې به چې کله دغه به د ټولو سترګو به ماته وي چې د ډالۍ په رابطه باندې یوه شوخي وکړه. زما شوخي به دا وه چې هغه ډالۍ چې ما به واده کې زوم ته ورکوله، یا زموږ کورنۍ به زوم ته ورکوله، هغې سره په څنګ کې به ما یو خپله بسته هم لرله، او هغې بسته کې به داسې څه و چې مثلا داسې ټوپ وهونکي لړم مار یا یو شی به و چې څنګه دا ډبې خلاص شي، ډالۍ لیدونکي وډار کړي، یا هم داسې صندوقچه وړه چې هغه څنګه خلاصه شي هغې کې د واده زوم ته سبزیانې ټیپر بل شی راوځي، کچالان راوځي، بېنډۍ راوځي، هغه حیران شي چې دا هېڅ شی راسره وکړ. اوس ما لپاره ښه ډالۍ دا ده چې زه چاته باید ورکړم، هغه باید کتاب اوسي. ورته مې ویلیم دي چې انډیواله ما ته د کتاب نه ښه شی پیدا نه شو چې زه یې تا ته راوړم. او ما ته چې چا ډالۍګانې راکړي دي، یو جالب زړه لرم چې هغه بیا استعمالوم نه. ما ته په ډېر وړکتوب کې یو قلم چا راکړی دی، اوسه پورې راسره دی. ډېر مسایل دي چې زه د ډالۍ په رابطه باندې هغه استعمال دپاره نه ساتم، بیا بلکې یاداشت په ډول ځان سره ساتم.
خو هغه کسان چې ډالۍ اخلي او بل ته هم ځینې شیان ډالۍ ورکوي، د ارزښت په اړه څه وایي؟ د بېلګې په توګه د کابل د اوسېدونکي دوست محمد دوست او اسحاق مومند خبرې اورو.
ډالۍ یو ارزښت دی په ژوند کې چې ته چا ته ورکوې، یعنی په دې معنی چې هغه ته ارزښت لري یا هغه تا ته ارزښت لري. ما خپل هم دا کار کړی، یعنی ډېر وخت مې خلکو ته ډالۍ ورکړي، کتابونه مې ډالۍ کړي، او کوای ما اتر یا سپری می ډالې کوي ما ته هم جن ملګرو جامع امر تر څنګ دریشی یا دي تور تر شان ډالې کړې دي اتر ډیر په دغه ډالې وړاندې ورسته شي نو دا د ارزښت یو وسیله ده چې یو چاته ځان ثابتای یا غته دا ثابتای چې ته ما ته ارزښت لري
بهرنۍ مملکتونو کې وی دي هغه نه بیا خپل کلی کور خپل ملګرو ته چاته موبایل نه ډالی کوي په عربي ممالک کې څوک راځي بیا اتر چاته ډالی کوي
هدیه سوغات یا هم ډالی ورکول په رواني لحاظ انسان خوښوي دا احساس ورکوي چې زه مقابل کس ته ډیر ارزښت لرم ځکه خو مې په سوغات باندې نازوي خو د ډالی ورکول هم بیا ځان ته خاص آداب او طریقه غوړي ارواپوز ضیاء الحق شمس وایي کله چې چاته تحفه ورکوئ د دې امید به نه کوئ چې ما ده ته ډالۍ ورکړې نو دای دې هم ما ته سوغات راکړي تر ډالۍ ورکولو وروسته به بیا بیا خپل ډالۍ نه وریادوئ چې ما تاته ډالۍ درکړه او بل دا چې د ډالۍ ورکولو پر وخت به ځان د غرور تکبر او د هغه د کوچني بللو څخه ساتئ نوموړی زیاتوي
رواني اړخه انسانان یو بل باندې ډاډمنوي اړیکې ډېرې شفافې کی او لای عاطفي کړي ډاډ او اطمینان منځ دروړي یو ډول د یو بل د شتون او د درلودلو قدرت منځ دروړي د راتلونکي لپاره هیله بخونکي دي امید منځ دروړي دا ارزښتونه ته پام کول دي دغه توکي چې د ډالۍ په صفته انتخاب کړي کغه اتر وي کې قلم وي کې بل هر څه وي د هغه په انتخابولو کې یو خاص ډول معنا قرارداد کوي هغه چې په ټولنه کې هم شته په تاریخ کې هم شته او دغه دوه انسانانو په اړیکه کې هم شته خپل مقصد په دغه طریق رسوي
در منارتون کو پدې لا چې خی خاطرې خ چلند مهرباني او مینا یو بل تر ډالې کړی ژوند په شی بو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا پر ځای کې چیاس روغ او جوړ اوسئ
راپور زموږ قضاوت ستاسو